ரதிரடுவன.
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته خراغلاست. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانونه کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مراکو د پیل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر راس ویلسن پرون پر ټویټر لیکلی و چې د زیار ګالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ ولاړې شي. ښاغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 افغانانو او د هغولو کورنۍ سره چې د ویزو لپاره غوښتن لیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې نو د نورو غوښتن لیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي او د لویدیزو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحد ایالاتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خبرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت د ویزې غوښتنه یې کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم راسره دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو هم کولای شئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپلو پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلې. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540. بیا تکراروم 0992 203 1540 او بل شمیره ده 0992 205 50. یو ځل بیا تکراروم 0992 205 50. خبرونه له خغلی هادی سره په خبرو پیلوم او هادی صاحب خبرونه ته خراغلست. لمړی غواړم له تاسو پوښتنه چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پر ژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو یو دي دن کوته تاسو هم کلام ته ډیر مننه چې ماته مونږ په دې خبرونه کې وخت راک. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکې دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته یې دا غواړي. په افغانستان کې پخوا د ثور انقلاب څخه وسوم مخکې له ثور انقلاب څخه چې امریکایانو سره کار کړی و هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې و. چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په د وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري کړې وه د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې یې دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګرس ومانه او منظور یې کړه چې دوی چې ژوند له خطر سره مواجه او له امریکایانو سره پخوا همکاري کړي صادقانه هغو ته ویزې ورکړي چې څو په امریکا کې ژوند وکړي.
هادي صاحب فکر کوم تاسو به بیا خپلو خبرو ته هغه خبرې چې بیا پاتې نشي هغه مهم په یاد وساتئ. خو فکر کوم تر ډیره پورې دا ویزې یوازې هغو کسانو لپاره د اوس په اوسني پړاو کې د هغو کسانو لپاره دي چې له پوځ سره کار کړی. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1980 او 1990 کلونو په څیر د ملکي ادارو کارکونکي نشته پکې، همداسې ده؟
نه، د ملکی ادارو کارکونکي محتوا کوي. په دا اوسنیو ویزو کې یوازې نظامیان نه دي، اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی. د هغو خلکو چې په نظامي برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده هغو ته یې لومړیتوب ورکړی ده. مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو همکارانو دي چې له امریکایانو سره یې نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیتر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو امریکایي جنرال نه به لیتر اخیسته او بیا به دا ویزه ورکول دا البته هغه وختو چې په افغانستان کې د نن سفارت کنسولي چاري نه درلودل د امریکا افغانان په تل اسلام آباد ته غږی کې به دا ویزه اخیستل او خپل هغه به کولې نو په هغه وخت کې اوس میر افغانان انتقال شول وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شاید رسمي کانګرس ومانه نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چارې پیل کړلې او لږ وروسته دا پروسه په افغانستان کې تای کېدله چې زیات شمېر افغانان په تاسو پورې وروسته کې کوم دیس سره ویزې اخیستلې دي او افغانان تلل دي دیس سره افغانان یعنی د کورنۍ غړي دیس سره کسه نه دا ټول د ویزې څخه د سوي دیس سره ویزې تاسو پورې امریکا ته رسېدلې دي
بله ستاسو ټولنه حادثه د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده
نه نه موږ په دې مسله کې دخیل نه یو موږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهر میشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو یو څلور دیس سازمانونه کې غړیتوب لري او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کی او څنګه په اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي
او د کوم پلان شته چې د راتلونکي لپاره چې ستاسو ټولنه په دغو مسایلو کې له دغو کسانو سره چې د دی ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي
البته موږ یو کمیشن لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولی اپلای وکړي دوی ته هغه اسانتیاوې رامنځته کړي موږ دا په نظر کې لرو
ډېره زیاته مننه ورزو د خبرونې بل میلمه او بخښي موږ ستاسو خبرونه ورې ده حدیث
د فقط د راهنمایي تر بریده پورې هغه افغانان چې لاسرسی نه لري انټرنیټ ته موږ کولی شو راهنمایي ورکړو او دوی سایتونه وروښي سره هم اپلای وکړي او کومه لار نه لري
مننه د خبرونه بل ملما ته ورزو فیصل سپای په مستعار نوم په خبرونه کې دی د سکایپ لارې په اړیکه سره دی سپای صاحب تاسو د دغه ویزو لجریان تر اوسه پورې راضی یاست تاسو او نور هغه تاسو ملګری چې د اس ای وی په نوم د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلې دي
سلامونه تاسو ته حدیث ته درنو اوریدونکو ته په دې اله چې سلامات اوسئ کې تکل سپ غیر خپختونه مو کړله دغه پروسه چې د هغه افغانانو لپاره د چا چې له امریکایي ځواکونو سره د افغانستان کې کار کړی دی غواړي وسې ژوند په خطر کې د غوړي چې په امریکا کې پناه واخلي دغه پروسه کته هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده خو د رضایت ترکه چې کړه ورسیږي د دغه پروسې د درخواست کوونکو شمیر ته پکتو اوس هم سلو روانه ده یعنی رضایت برخه ته کړه شنو د قناعت وړ نه ده ځکه تنه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تنه اتل زره هغه کسان دی په دې کې چې اپرول یا لومړی برخه لغه قبولت برخه راغله د نور پروسې لپاره ده د پدې کې بزرګونو نور داسې ډیرای کسان هم شری چې د هغوی د اپروول حمله نه درغلې یعنی ابتدایي پړاو کې د تروس پر ایلای اپلای یا درخواست کړي دي نو د هغه نو وروسته هم یعنی په دغه برخه کې هم ډیرې تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي بیا د دغه درخواست کوونکو تعداد ته په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه بزرګونو کسان 8000 کسان خو یوازې اپروول هغه کسان چې اپروول راغلي دي ویزه پتامری لدن پرته نوې کسان د سری چې نوې اپلای کړي دي دوی هم شته دي وزګون داسې کسان شته چې دوه کالې نری پوره کړي ځکه په دې کې یو شرط ده د اوس محل لپاره چې باید هغه کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د غزنګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي نو داسې کسان هم شته چې دوه کالې پوره کړي نه دي خو ترهګر خود ته نه وای چې ګویا ته دوه کال کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی یا مثلا چې دوه کال پوره کړی دی وغي ژوند په خطر کې دی نو دا سړی که څنګه هم شته چې دوی ته په منتظر پاتې دی او د قناعت خبره کوي نو تر ډیره د قناعت ور نه دی اگر چې د خو پر طلب باندې پروسه سناڅه چټکه شوې ده خو وسنه یو تعداد ته د مراجعینو ته یا د درخواست کوونکو تعداد ته پکتو یی د قناعت ورنه ده
تاسو خاص ورندیز دوی ته سپارلای چې مثلا څنګه کیدای شي دا پروسه خا یا چټکه پر مخ لاړ شي
د بهرنیو رسنیو د راپورونو لمخې څومره وړاندې خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړه چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره ځین نور کارکونکي په سفارت کې ګمرلی ترڅو دغه پروسه چټک شي او یو اندازه چټکتوب هم پکې راغلی چټکوالی راغلی دی. خو د پیشنهاد تر کچې کړه پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دي. یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازې چې هغه څوک باید واجد شرایط شي 2 کلن دغه کم شي دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکار
د 2 کلن کلګ نورم شرحه کوي. به 2 کاله باید د غوښتنلیک تیر شوی وي او که 2 کاله باید له پاوت سره کار کړی.
2 کاله باید دوی د پاوت سره کار کړی وي ترڅو واجد شرایط شي. یو شرط دا دی. اوس داسې همکاران ملګری دوستان مونږ لرو چې هغوی 23 میاشتې یعنی 1 میاشت 2 کاله کړی دی یا ځینې داسې دي چې مثلا 6 میاشتې یا 1.5 کال کار کړی دی. خو د دغه اوسنی شرط له مخې چې دغه پروسې د خودل شوی دی واجد شرایط نه دي. په داس حال کې چې مخکې مې یادونه وکړه ترهګر دته نه ګوري چې تا 2 کاله کم کار کړی دی تاسو نه وایم هغه چې چا 2 کاله کار کړی دی د هغه ژوند دی په خطر کې وي. یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید رقم شي. دویم دغه پروسه ډیر وخت نیسي یعنی کته هم اوس چرکه شوی د خو به هم هر پړاو یې دا تقریبا 12 پړاو لري. هر پړاو یې د 2.5 میاشت 40 ورځې یا 2 میاشتې نهایت وخت نیسي. نو چې دغه ټول 12 پړاوونه حساب کی نو تقریبا 2 کال اوس هم باید په برکه ونیسي ترڅو دغه پروسه پوره کړي. دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي ترڅو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی د درخواست نه تر ویزی راتګ پورې دغه موده کرا کم شونه دا بیا ډیره شي. د یو بل وړاندیز چې زموږ ځینې همکارانی کوي.
مننه صفای صاحب. بیا هم له تاسو سره د خبرونه په دوام کې خبرې کوو. د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي. واحد لننګرهار په مستقیمه اړیکه را سره دی. واحد خانه خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر پروګرام د میرا باندې وکي.
مننه. سلام علیکم استاد سمیل منو ته تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم سلام.
ورور از مونږه پوښتنه دا ده چې ځینې کسانو د بهرنیو ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړی دي. هغه حتی تر دې چې هغه د کار په وخت کې هم د خپل غمیرو نه کړی کړی او بل ځایونو کې پراته دي او غلطه د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړی. د دغه حالات به څنګه کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپل مینو نه وتلی دي او هغوی په بلو ځای نورو ځایونو کې پراته دي. اوس خو هغه کاروبارونه هم ورباندې بند دي. حتی تر دې پورې خلک رسېدلي چې د مینو کرایاګانې هم نشي لنډولی. د دوی به څه حال کیږي؟
تاسو په خپله له داسې یوې ټولنې یا مؤسسې یا این جی او سره کار کړی؟
اور ما خپل کار کړی دی. حتی تر دې پورې چې په هغه وخت کې چې دغه خلکو د وتلو اوازه شوه په خپل دغه خلکو زوونی ولما او حتی لا تو کوب او ډیر بد حالت سره مخ شوی ما. خو بیا خپل مې یو ماته ده او نورم زخمی ما. خو فلحال مې هم دې په اړه پوښتنه کوله چې دې په اړه به څه نظریات د دوی او د مېلمانو ستاسو وي په دغه اړه باندې. ما خپل یو خپم ماته شوی ده. پوښتې مې ماتې دي. حتی ښکاره زخمونه لرم وجود باندې.
بله وای خانه. ته خپل ژوند په خطر کې ویني د اوس او راتلونکي کې؟
اوس او راتلونکي کې چې د امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل امین پریخي و او د دغه مین سره بیا زه د اما کوم ساحه ته مې چکور وړه دی. هغه زنه ز په یو نوم باندې را وستل شو مې د خلکو ته پلاس ورکول شو او بیا د پیسو په بدل کې تنه آزاد شو مې او د دوی نه او د غشوې مې آینده خو څه کې د دېستي حالت کې خطر
ډیر زیات. مننه. که څه هم ما خپل له حدیث ابن ابا دې برخه کې پښتنه وکړو دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د محسوس راو له خبرونو سره په دوامدار په تماس کې دي. خو له خپل اړخ درته وایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بعد مرغ تاسو هم په دې ډله کې راځي شمیر شاید ډیر زیات وي او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دی اوریدلی چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره د داسې ویزو کوم پلان وی مده سی او څنګه دی اوریدلې، مګر له حدیث ابن بواورو خو د خبرونه په دوام کې اوس یو بل اوریدونکو لرو، شهزاده نابینا له کونړ نه. اله د چي حدیث صاحب د پختنه تاسو یادښت کړی وی، مهرباني وکي نابینا صاحب.
السلام علیکم ټاکل صاحب.
وعلیکم سلام، مهرباني وکي. ځوان فکر اونیس پروگرام دی،
خوشاله اوسې. دوانه ملمنو ته سلام کوم او بعد سلام دې ته وایم چې ورونو تاسو چې دې سي هر سړی زی په خي وباسي خارج ته د افغانستان چاته پرې دی، راځي چې تاسو په ملي اردو لیکو کې ځان شامل کړئ، په پولیسو کې ځان شامل کړئ. دوه خطا خو نشته دی، آپ شته دی طالبان کو چیرته.
بله نابینا صاحب، که مو تروسم اړیکه وی نو مونږ خو ستاسو غږ نه اورو، خو فکر کوم چې احتمالا اړیکه پرې شوې ده. صفای صاحب وایي چې اړیکه پرې شوې ده. حاجی توخی په اړیکه را سره دی، ځوان فکر اونیس پروگرام دی، مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام حاجی صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي، تقریبا نه اورو. کله خپل موقعیت بدل کړئ. ډیر خو نه دی ښه، خو تاسو که وغږیږئ موږ به پوه شو چې ستاسو پیغام موږ ته را رسیږي که نه. مهرباني وکړئ.
محترم اوریدونکو،
یو نظر لرو. او مهرباني، دوام ورکړئ.
دا خلق سره ته جمعانی یو دا خو د دې وطن د پاره یې مشکلات را فکر دي. نو د دې ملت خلق یې دا هغه کسان دي چې کله به چاته ول کېده دا به وصلو لا د خلق د خوګ را یو شول، خوګ را یو شول دې د دې خلک موږ دې ته به په هیڅ بخت باندې د خپل نه کوو. دا زموږ وطن را زورولې ده. او
تو حساب طالبانو عفو، طالبانو عفو ورته کړی، تاسو له کوم موږ نه خبرې کوي وبخي؟
طالبانو خو عفو ورته کړی ده، مګر نه کا عفو نه ورته کوي. طالب خو چې زوره کوي هغه حکومت دی یو امر دی ته عفو کوي، هیڅ کله نه شي کولای. څنګه ځای نه ستاسو
مننه. نو
لا به شي اخرت دې هم راځي هغه بولا شي.
مننه، بلغم ستاسو خبرې قطع شوې، خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی. بل اوریدونکی د وصل لپاره نه لرو، کېدای شي چې اوریدونکی تماسونه ورسته ونیسي. حدیث صاحب، تاسو دا خبرې واورېدې که اول لطفا د دې واحد خان چې له ننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسانو لپاره چې په غیر مستقیمو لارو یې د امریکا له پاوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړې ده او ژوند یې په خطر کې دی، د هغو لپاره داسې کوم امتیاز شته دی؟ تاسو اوریدلې څه؟
سم دستی په دینوم چینه لري. ما د ماجرات عمومي قوانين دا دي چې ته باید دا ثابته کې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده، ته له مرګ سره له خطر سره مخ یې. که وایت خان دغه شی ثابت کړلی شي چې د ژوند له خطر سره مخ ده او که په لاس ورغی وژنې، خامخا یې وژنې نه پرېږدي، نو زه ګومان کوم چې دا د دې شي مستحق ده چې باید ویزه واخلي. دا دنیا په ټولو قوانینو کې، په ټولو هیوادو په مهاجرتونو قوانینو کې دا شرط ده چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که یې د ژوند عملا له خطر سره مخ وي، خدای د مهاجرت مستحق ده او ورکوي. منتها دی باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارو مراجعه وکړي.
مننه حدیث صاحب. صافی صاحب ته ورځو پوښتنه ترې کوو. دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته، یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راجی وي. یو دا چې شاهزاده نابینا له کونړ نه چې خبرې کولې، د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي، ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي، دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لرئ؟
تکل سب یو ځل به هم تاسو ټول اوریدونکو سلامونه. په خپل د دغه ورور چې لکونړ یا لیکنی ولې واده د پښتنې ته خپل حاجی سب توخی جواب ورکړ په یو ډول باندې. تاسو وګورئ دا یو ژوندې مثال د دغه کسانو چې دلته د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي. دوی ګوره کته هم د طالب په نوم باندې ترخکرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دې ته څنګه وایو یا دې توبه وباسي په افغانستان کې ته کوم خطر نشته. تاسو عملاً یو نفر ولیدلو چې خپل یادونه وکړه چې موږ دې نه بخو. یعنی دا یو ژوندۍ مثال د دوی لپاره کته هم یعنی زمونږ غوډه دغه کسان چې دوی ته موږ غړي د پردې تر شا یو یا د غږیز تپیر لاره یواز یو بل سر مخ مخ شو. دې دومره تون خبرګون د زمونږ په مقابل کې وخوتلو دا ښکار د نمائندګۍ کوي چې په افغانستان کې ژوند د زمونږ غونې کسان ژوند څومره ستونزمن ده دوی لپاره. یعنی خپل یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب وویلو او پاتې شو د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسلوال پاوز کې دلته خدمت نه کوي. خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دی په وسلوال پاوز کې وکړي. اوس مهال دلته چې مونږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار تر سره کړی دی، دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زمونږ د وسلوال پاوز حمایت کوي کیو د هغه مرسته کوي، د هغه لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي. مونږ چې د هغه مرسته کوو معنی دا چې مونږ خپل د وسلوال ځواک مرسته کړی، مونږ د خپل هواد لپاره مرسته کړی، مونږ د خپل هواد د آبادی لپاره کار تر سره کړی دی. نو دا خپل یو لوی خدمت دی چې مونږ د امنیتي ځواکونو د تقوی او د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او د هغه ترجمانی د دوی نمائندګي مونږ تر سره کړی ده.
ډیره مننه صفای صاحب. لکابل سعید هاشمی چې د همدی ویزو یعنی د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هاشمی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو به هم را سره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي چې کېدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست. لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې تای کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې، لدې پروسې نه تاسو راضی یې د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو پروسې نه؟
بالکل موږ راضی یو. په دې اساس تقریبا ما دغه 15 دوره او چې ما ثبتنام کړو او 15 کال کېږي چې زه دې لپاره ما انتظار باستلې ده. نو اوس اسنادونه تکمیل دي او موږ غواړو چې هغه خواته پناهنده شو، ځکه چې د افغانستان حالاتونه ټول خبر دي چې تر کومه حالات ده. زه خپله د لوګاری من ډېر مشکلات ده، هغه خواته موږ تلای نه شو. هلته خلک ټول خبر شوي دي چې د امریکا خواته، نو موږ هم لږ تهدید لاندې یو او موږ غواړو چې موږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لږ ښه شي، ځکه چې دوی غواړي چې یو بهبود ژوند ولري او تحصیلات ښه شي او هلته لږ امن هر څه شته، سهولت شته.
هاشمی صاحب، اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، ستاسو کار په کوم پړاو کې دی؟
موږ کار خالي امدې مصاحبې ته انتظار یو. د سفارت کدوی او غواړي ان بي سي ته نېشنل ویزا سنټر ته دوی ته اول ورکي چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو، ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم ان بي سي کې ده، ان بي سي نېشنل ویزا سنټر کې ده. موږ هغه سره موږ تماس ونیو ان بي سي سره. ان بي سي موږ ته وویل وای تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وای موږ هیڅ مشکل نه لرو، دغه تاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته.
او اوس په دغه اوسنی حالت کې چې تاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسنادو چاره روان دي، تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لرئ چې کارونه چټک شي او که په همدغه شکل چې روان دي خدي فکر کوي؟
لا ولا مونږ هغه پیشنهاد لرو، ځکه چې دا خو یو محدود وخت لري. مونږ تقریبا 8 ورځې وخت پاتې ده همدې د څورتوي د ویزې دا لکه د سیسایبي غوندنه ده چې نامحدود وخت ولري. دا خپل پروسس وخت لري، تر یو د سپتمبر پورې وخت لري چې د هغې نه مخکې باید خلک مصاحبه سي او خپل ویزې واخلي. او مونږ دا خواهش لرو سفارت نه چې مونږ چټک باید هغه شروع کړي، مصاحبه شروع کړي، ځکه چې دلته 2109 یا کسان همدې خپل مصاحبې لپاره انتظار باسي.
مننه حادثه. دغه ټوله پروسه ستاسو په نظر فکر کوي یو څه پیچلې ده د اداري پروسیجرونه زیات دي او فکر کوي چې همدغه طبي پروسه ده همدغوم را دقت باید پکې وشي
دا پروسه دقت غواړي پروسه پیچلې پروسه ده د ماجرات پروسه اصلا ټوله له آره پیچلې پروسه ده اگر چې دا د عیسایي ویزې چې دي دا ځانګړي ویزې دي دا سری پروسس کیږي یعنی چټک پروسس کیږي نسبت نورو ویزو ته اما هغه سره خپله بیوروکراسي لري هغه لپاره باید انتظار وشي اوس وزره ویزې اپروف شوي دي د کانګرس لخوا نه څه رئیس جمهور امضا کړي البته دا د ویزو دا پروسس دا د امیګریشن د وزارت لخوا نه کیږي دا چون کانګرس اپروف کړي دي کانګرس یې اپروف کوي ویزا دا درخواستونه ټول ځي کانګرس ته کانګرس یې اپروف کړل رئیس جمهور امضا کوي د امیګریشن لخوا نه کیږي یعنی وزره ویزې داسې خبر سوی ما معلوماتو په اساس باندې دغه ده اپروف شوي دي او هغه چې نه دي شوي دا وزره کسان تر سپتمبر پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی اوسي یعنی دوی امریکا ته رسیږي او هغه نور څه پاتې کېږي هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېمې واڅه لومړی سر کې داسې ویل چې دوبۍ او قطر دې هېوادو ته به ورسي مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته یا دا چې درخواستونه یې لګېږي نو بیا به لګېږي نه بېرته راستنېږي هېواد ته
مننه ډېره زیاته
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دوه میاشتو یا لسو ورځو شلو شپو کې اوسي دا کال نه زیات وخت غواړي دا پروسه د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي خو دوی دا پروسه چې دم سره دې چټک ده له کال نه زیات وخت غواړي
مننه او حدیث بیا هم یو بل پوښتنه راځي دلته چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په پام سره چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې رواني فکر کوي چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده د دې کې د دینه چټک کېدلې نشي پر نور ملکونو کې دغه شته په استرالیا کې دغه شته په جرمني کې دغه شته په نیدرلندو په دې ملکونو کې دغه شته یعنی دا رئیس جمهور مو کوم وکي یو دای څو کلا دا کوم وکي او په تیاری ورولې کې دا وی راوی غواړي مګر ته غواړي چې پروسه به تکمیل کړي هغه زمانګیره دا وخت اخته هغه لکال نه مخکې ممکن نه ده چې هغه چې تر نه میاستو کال پورې دا چې ډیره چټکیم دا پروسه وخت اخلي ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر هغه خپل مراحل باید طی کړي لکه نه پرته دا ممکن نه ده
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو د ځوان فکر اونیس پروگرام و اوري نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت د ځنګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را انغاړي په دې باندې باس کو تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه اوس تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپل پښتنې زمونږ له اوریدونکو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیرې د 0992935340 تکرارو مې 0992935340 او بل شمیره ده 0922255 بیا تکراروم 0922255 په دې خبرونه کې میلمانه دی پاسترالیا کې د را د سیاسي چارو شنونکي او د بهر مشت افغانانو د نړیواله شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبد الهادی هادی د فیصل صاپی په نامه یو اوریدونکو یو وبخی یو میلمه دی چې په مستعار نوم د خبرونې ته راغلی دی او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی کار یې په جریان کې دی او همداراز سعید هاشمی له کابله چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارلی دی او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی مهرباني وکړئ حکیم خانه د ځوان فکر اونیس پروگرام دی.
السلام علیکم. خیر جوړې خیر.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
سلامات شي راځي تاسو مې نو کوم سلام وایم تاسو مې نو نه تاسو او په ښه ډول خبرم دا کسان چې ترجمانان دي دا خو د یو دولت ترجمانان نه دي دا خو د یو مملکتو ترجمانان دي دا څلور مملکتونه ما ته شنه دا دی ولې هر مملکت خپل ترجمان ته جاي نه ورکی چې دا فشار ته د ویزو کار شي دوه کاله وی منتظر پاتې کیږي دا دوه کاله ودان ته افغانستان کې ډیر وضعیت خراب دی اوس وی دا ګزاره نشي کولای مجبور دی پاکستان ته دا سی ایران ته دا سی هم سایه دولتو ته ازبکستان ته رښتان دی دولتو ته دا شرط سرګردان و میچي دا یو زوم دا چې دا خلک ولې جی دا خلک ډیر لکه څګو لکه اسخر ورو کمانډیانو یو یو د 5000 کمانډیانو او افسرانو دا خلک ټول وتښتي د افغانستان کې به څوک پاتې وي ولې زه خپل وطن ولې پرې ویل دوی خپل باید لا نه شي د خجالت او شرم ځای ده
مننه
د افغانستان نه جی طالبان څه کوي طالبان څوک وزیر یا نور یو څه څوک دی چې یې نه غوښتل ته یو لک دوه لک کمونستان کوم یو ځل کوم یو دام کړی ده او تاسو د چې د ډاکټر صاحب نجيب په دام سره هم خارجانو پښتنو نه دام کړ
مننه
او بل دا چې سره دې دا نه تاسو قانې دې دا ژورنالستان دې دا دې ته دا نن ځکه دا به څوک هغه کوي مو یو انا ور کوي مهاجرت دی دا پښتنه دا خیر
شي سلام
وکړئ
عبدالمنان له هلمند را سره د ځوان فکر اونیس پروگرام دې مهرباني وکړي
ډیر مننه تکال صاحب سلامونه مهمه نه په دې لږ چې راکرو به تاسو ته مننه ته ډنګړې سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکي
ډیر مننه تکال صاحب ځوانانو ته بهرني وادت لن دا ویچې ور کول هغه د بشباړو په تو د کار کړي دی دا غوښمن په خطر کې دی دا د امریکا یو نه کې اقدام دی دا ځوانانو سره چاغج باړو په پاتې دی او دا غوي ل فوجان سره کومک کړي دی تکل صاحب دا یو ډیر نیک ګرام دی مسکه یو ورځ یاده ونه وکړه چې طالبان کړی و بخښي ملت نه بخښي ته دا ور خبره بالکل زغنده ما چې څوک نه وکړي چې کوي هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي مزه تاسو خپل یو څه کوم زما خپل ورور چې د شورا هوایي د دې سره د ځوانۍ په توګه کار کوي اماده یې د یو مېن سره برابر شي پر نورمال ګری یو دی لمابین د ولاره ولې په دې فخر کوم او په دې خوشاله ما چې زما خپل ورور د دا شاتر څنګه ولا دی د خپل وادوالو سره دغه کوله یان د دې څنګه لري دلې
مننه له تاسو نه احمد همدرد له لغمان را سره دی مهرباني وکي همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر اونیس پروگرام دی
مننه را دما خو دغه نظر د کنه زه خو ما څه دغه د پیاوی هي سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو تور کوي دوی صرف همدغه محدود کا خان دی یو دانور ولست تا تقریبا اول د خپل وطنوال او دویم د همدغه نړیوال دا ولست تا تقریبا کدا جنگونه ونه خلک بیا خلکو ته یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر د ور دخلاص کی چې هغه کومه کله نه د توپو مرمه نظام پامن کی کیدا په نظر ده
مننه همدرد صاحب بیا هم روسا نور اوریدونکو را اخلو خو د شپه نور اوریدونکو هم پلان کېشته مګر د شپه نست راخستل ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدی مسایل نه لري نشو حادثه تاسو د خبرې واورې دی ک لطفا پټولو باندې یو ځغل نظر واچوي پلان دکې
نو دغه دوست له مزار ته ټلیفون کړی وو ته دا خلک دقات شي ولزي وطن ته دا د څه خبره ده چې به خلکو په تک باندې خو یو تشر عمل سکیږي دا ټول د کار خلک دي ځوانان دي د فکر خلک دي او د هغه خلک دي چې د افغانستان ارتیا ده ورته منتها ماجریت هم د انسانانو طبيعي حق ده بشری حق ده ارڅو حق لري چې کله ژوند د خطر سره مواجه کله چې ځان راحت نه احساسې بل هیوا ته ولېږي چې ماجرات وکړي نو دا به هیڅ حقیقت نه شي د خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کوي ک طالبان راشي یا ک طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي دوی ژوند تر نورو افغانانو ډیر له خطر سره مواجه ده ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړی درجه دښمنانو په صفت باندې پیژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپل کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډه تر دی وکړي. مهاجرت وکړي چاره شي دا بشي څوکي کړي څوکي دې ضمانت کولای شي چې دوی مسؤل دي خپل وطن کې خو به امریکا هم ویزې نه ورکړي. دا مهاجرت قانون دی چې کدوې خپل یواد کې مسؤلیت احساس کی دا ثابت شي چې دوی خپل یواد کې له خطر سره نه دي مخ څوک یې نه ورکی خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی خپل دي چې مهاجرت وکړي دا صحیح ده چې افغانستان په تاوان وروړي او لو یو کتله د کار خلک له دې واده زی او دا سلسله دا تلويح کار دوام لري کنه او منتاب بدبختی ده چې افغانستان شرایط دغه سړي چې کار خلک ته متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه غواخل کیږي دوی ژوند په خطر سره مواجه کیږي.
او دا پروسه حدیث تقریبا لڅلورو لسیزو نه را روانه ده د دې استعدادونو تخت له وطن نه
روانه ده او کدا جنگونه دوام وکي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسیږي ولس دې شعور ته ونه رسیږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي او دوی ته کرخه راکړي چې جنگ بس کړي. نو خو افغانستان رو رو د کار خلکو نه او د کار د کار لکه کارین شيږي او دا بیا په وګړي مودې کې وګړي محل کې ډېر لوی ځان افغانستان ته راغلي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې دا خلک او د متخصصین ترې وځي. دا خو هر یو چې دا وځي د خپل برخې په اړه کې چې د کار کړه د مغه برخه کې تخصص لري دا کار کړه دا یو څه زدي
مننه حدیث. سپای سپ تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې هم د هلمند د عبدالمنان خبرې هم له بلخ د عبدالحکیم خبرې او هم له لغمان د خغلی همدرد خبرې. دوی ته په لاندو کې یو څه وایست
مننه تکل صاحب. دقیقا دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډیر حق لري. خو لکه څنګه چې حدیث بیا دا ونه وکړه مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد د اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړو کله چې ژوند په خطر کې وو یا بغل د اسلام په لمړی او ابتدایي حالاتو کې دی هم مکه مدینه ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم شرعي لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري. سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري خو کله چې یو چا ژوند په خطر کې وي نو بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر خپل د مال خپل د کورنۍ خپل د اولادونو خپل د فامیل ساتنه وکړي هغه پر بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان به اړ دی مکلف دی تر څو اهل ځل وکړي. نو د دغه اهل ځل یو لار یا یو وسیله وس محل د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې دا او هغه سره وګپوګ ولاړ د خپل هیواد په آبادۍ کې یا د هغه سره چې موږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله هغه سره مرسته کړې دا نو زده موږ طبيعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پانا وخلو. شرایط اوس مهال دا سرغلی دي چې تاسو خپل د مخکینی اوریدونکو شاهدان و چې ویل چې دا د ملت په خنانه کې وي. یعنی د یو خد طالب خپل باندې هم باور پکار نه دي ځکه هغه د سړي رجبنی کړی دي چې موږ باما تاسیسات او د ځان رسو موږ هم وګړو ته څنګه وایو موږ تاسو ولید چې معالم د دیونه پاتې نو شو مسجد د دیونه پاتې نو شو مولا امام د دیونه پاتې نو شو دغه کسان چې موږ ونی کسان دی اجبارون کړي دوی خو دې خپل هدف کړی. نو واقعا ژوند د دې په خطر کې دی باید دغه ژوند د خوندي ساترو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډیر زیاته. او هاشمی صاحب تاسو سره نه کزه پښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې امریکایي پوځیانو سره کار کوي په دا تیرو تقریبا څو کال شول شلو کلونو دوله سيزو کې دوی څه ډول همکاري کوله د دوی کار څو او د دښمنۍ لکم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول د ترجمانانو سره.
او دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کم کې دوی وسیده خارجيانو سره خارجيان چې کله عملیات کوله چې کوم کلی ته شتله نو البته خلک به ویل چې دغه خلک د ترجمانان چې دي د ټول جاسوسان دي دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول سورتوي ټول ژوند په خطر سره مواجه ده در طول هستی طالبان پختل نپویم زبیولا مجاهد پختل تیوتر پانه که رسمی لکل و چی مون ترجمانان سرکار نمرو مگم دا خبر احساس نمری که دوی پوی سیزه که چی مونگ اوترزوی تقریبا یو اتن یست مخ که میدان ورده که بیچاره کوری و اخبال ترجمان و قانون ایتول خلاص و خالی منتظر و چی بیزه راسی امریکا تلاسی شپه خلق ورتسل و بیچاره شید کرده و نو دیگه ما شما به سرنوش پاد و از یک خلال سفارت هم گم روش که ولی چه به سرمکاری و که از یک ما شما و دیگه دی خواهن طول هم بسه به سرنوش پاد
د دوی کارونه شو دغه څوک چې وجل شوی او تاسو ول په میدان ورداګو کې د دوی کارونه هم د سپات شول
نه نه هم د سپات شو او هغه بشاره خپل شهید سو تا ایس دوی تنه کمی میل راگه نه بل راگه هم دسی بیسر نوش پاتی دی
ده سفارت خلق پدی بندی خبر دی؟
سفارت خام خواه خبر دی زکر چی اگوی اپلای کرد و اگوی سری دوسیت اگر در صورت تو قانونی پروسه مختبر ده و تو افنادون پا سفارت کرده
مننه زما اصلی پختنه هاشمی صاحب دا و چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې په دشلو کلونو کې چې امریکایانو سره کار کاو د دوی اصلي کار شی وو طالبانو ویل چې دوی جاسوسان دي مګر که جاسوسان نه وو د دوی هغه اصلي کار شی وو دوی څه کول ل امریکایانو سره چې تلل یو کلی ته عملیاتو ته څه به کول
عملیات دوی ترجمانی کوله خالی ترجمانی کوله خارجی پختنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبرې دي یا مثلا څه کومک تاسو غواړي نو دوی خالی ترجمانی کوله او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلی خلکو ته داسې معلوماته چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کی دا جاسوس ده جاسوس ده دوی ته جاسوسی کی دوی ته غلطی خبری
ولی داسې فکر کوو ولی داسې فکر کوو داسې کومې پیښې شوې وي چې مثلا د ترجمانانو له ورتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې
خامخا دوی چې مثلا کوم کلی نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کېده دوی داسې فکر کوو چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی او دغه کتاش راضی لکه د خارجي ځواکونه راضی په کلی کې یا په ولایت کې یا په ارزي کې دوی اصلي جاسوسان دوی دي چې دوی ته وایي چې دغه کلی دغه منطقه دغه کور دغه خلک ټول طالبان دي او دوی راپور دوی ورکوي امریکایانو ته
داسې حال کې چې داسې وکنه نو
نه پوهېږي چې دوی هم کار ده
I'll say that.
No.
سپای صاحب تاسو لطفاً راته ووایاست په همدې مسله د ترجمانانو په کار باندې لږ رڼا واچوئ او بیا غواړم له حدیث صاحب نه هم پوښتنه وکړم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورځي د پوځي عملیاتو لپاره ترجمانانو د کار د ترجمانانو څه دی اول تاسو سپای صاحب
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې لنوم نه معلومیږي ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړي او د ولس او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ارتباطي پول حیثیت درلودلو لکه څنګه چې هاشمي صاحب یادونه وکړه فرضاً یو کلی ته ورزو هلته د کلی قریه سره غږیږي او بهرنیان یو پروژه ورزي د انکشافي پروژه ده پرمختیايي پروژه ده د کلی له مشر سره غږیږي مشر خو نشي کولی چې دغه په ژبه خبرې وکړي نو د لپاره چې دغه د مشر او دغه مؤسسې ترمنځ باندې هماهنګي شوی وي هغه افهام او تفهیم سم شوی وي ترجمان فقط همدا کار کولو چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریه د مشر یا د خلکو غوښتنې مؤسسې ته رسول بهرینانو ته رسول د بهرینانو بیرته ریسپانس یا جواب بیرته مولس لپاره بیرته
وچی خو دا پرغنیزو پروژو کې دا پرغنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دند څه
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپول کېدل یا راپور راتلو نو دوی فقط هم د ترجمانی کول چې مثلا بهرینانو پښتنو وکړه ته څوک دلته څل لپاره راغلی یا په کور کې څومره کسان اوسیږي دلته یا فلانی دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاسو ورونه بل سودر لکوم کړو فقط هم دغه به انګلیسي هغه موږ ته ویل موږ به ترته دغه مشکوک شخص ته پښتنه کول چې دا رې څوک ولې دراړو لکوم دې کړو
کته سو نوای څه پیښېدل کته سو نوای په دغه عملیاتو کې څه پیښېدل
طبیعی ده که چیرې یو څوک دلته ژباړون کې موجود نه وي، معنا ده چې ولس به د ده په مقابل لوري په خبرو نه پوهېده، مقابل لوری به بیا بېرته د هماغه ولس یا مشکوک شخص په خبرو نه پوهېده. طبیعي ده چې هغه شخص به په یو لویو جرم په تور باندې نیول کېده او هغه به سزا به لیدله. خو دې ځکه ولس دی چې یو غلط فهمي دوی په منځ کې رامنځته شوې ده چې ګویا دغه خلک چې د جاسوسي کوي او دوی ته لارې ښیي چې فلاني کلي ته ورشه فلاني شخص دی، دا یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ یا د طالبانو د ترورستانو دوی ترمنځ باندې موجود دی چې ګویا ترجمانان نه بلکې د جاسوسان دي.
مننه. د خبرونې پای شیبو ته نږدې کیږو. حدیث صاحب، غواړم له تاسو واورم چې د ترجمانانو دنده، اصلي دنده یې په کړکیچونو کې او د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې هم او هم د نورې نړۍ په کړکیچونو او جګړو کې اصلي دنده د دوی څه ده؟
نو خو دوی دا نو ترجمان خپل دوی دنده غوښتي چې دوی په هر مورد کې دا که دښمن سره په مخامخ ځنه کوي، دا که دښمن په تعقیب کې، دا که عملیاتو کې، دا که په عملیاتو په زمین کې، د غنیزې پروژې، د مرستې پروژې، د همکاري پروژې، که پرمختیایي پروژې، د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري ظاهراً. منتها کله کله د دې ترجمانانو وظایف په افغانستان کې خداسې و چې کله کله به له ژباړې نه ورهاخوا یو څه غځېدل که نه، نو دغه شیانو افهامات رامنځته کړي دي. کله کله به ترجمانان مثلا د هغې سیمې نه وو، په هغه سیمې کې به بلد نه وو، په ژبې او په کلتور به بلد نه وو، نو ستونزې ایجاد کړي دي. او په هر حال کې که دغه بلد هم وای، خپله له خارجانو سره افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې یو ټولنه چې د خارجانو په مقابل کې اساسه ده، د خارجانو همکاران، د خارجانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي. مشکل دا ده غیر لغنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي، هغه خو نه د چا په وژلو کې، نه د چا په نیولو کې، نه د چا د چاپو په وهلو کې، په هېڅ کې هم باید رول ونه لري اساساً ترجمان. ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پیښیږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي، د دوی خبره غو ته وژباړي، د هغو خبره دوی ته وژباړي. منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده، عقدهي رول هم لوبولی ده، په خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو، یا له د سیمې له فرهنګ سره، له کلتور سره بلد نه وو. هلته کله کله داسې شوي دي چې یا ژباړې غلطې کړي، یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې هغو ستونزې ایجاد کړي دي. همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې. غیر دغه نه خو نو ترجماني جرم نه ده، ترجماني همکاري ده. ترجماني له خارجیانو سره د همکاري په ځای باندې ډېر د سیمې له خلکو سره ډېر همکاري ده، لیکن که دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي. هلته خو یو سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې، یا په بلې ژبې باندې، آلماني باندې، په جرمني باندې، په سویډي باندې، یا په بلې ژبې باندې پوه شي. متاسفانه په افغانستان کې جنګي شرایط دي. جنګي شرایطو کې هر څه پېښېدلی شي او هر څه کېدلی شي چې غلط رول هم ولوبوي، ښه رول هم ولوبوي.
مننه حاجي صاحب. سپای صاحب، تاسو د خبرونې د پای شېبې دي که لنډ راته ووایاست چې طالبانو ویلي دي چې نه یوازې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري په راتلونکي کې، حتی نورو خلکو ته هم، د پوځ او د ټولو دولتي مؤسسو کارکونکو ته هم ویلي دي چې عفو اعلان کړی ده او کار نه ورسره لري. تاسو پر دې عفو نه ګټه اخیستلی شئ؟ غواړئ ګټه ترې واخلئ یا پاتې شئ په افغانستان کې؟
قطعاً اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لر خبره ده. دویم، دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړی ده یا په خپل ژمنه ولاړ پاتې شوي دي؟ تاسې وګورئ چې دوی په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عامو خلکو سره څه نه لرو، خو موږ به تاسې وینو چې همیشه د ښار په منځ کې یو چاودنه کېږي، له اصلي هدف نه دوی ملکیان پکې ډېر وژل کېږي. دوی ویلي دي چې موږ په مساجدو باندې کار نه لرو، نور مساجد کې هم نس مشکلات شو مدرسو کې حتی یعنی یو عام وګړي هم د دوی نه پاتې نه دی ولې تکلس په ورستو کې د چر خبرونه ورسې شي بي دي د یو څو مهم نقطې مودل لپاره راځم کړي چې څنګه د پروسه چټکه شو د غزمنګ ونی یا د دښمنونکو وختنی چي
پلانډو کې راته وای ډیرلند مېرابني
تکلس په ورستو کې دا یو انتقال شروع شي په داسې حال کې چې 3000 کسان هم دا مهال وس منتظر پاتې دي د ویزو لپاره اول خو دریم هیواد معلوم نه دی ممکن منځنۍ آسیا هیوادونو کې یو وسی بل دا چې د هیواد انتقالي کې د دوی مصارف باید څوک ولر کده باید واضح شي هلته تر هغه چې د دوی پروسس د ویزې پروسس کیږي پوره کیږي د دوی یو مصارف دویم کې چې دوی دغه پروسه کې کامیاب شول ویزه واخیستل خو خبره ده امریکا ته ولر چې چیرې ناکام شي بیا د افغانستان ته دوی راتګ هم په دمه نه ده چې دوی ژوند بیا په خطر کې پاتې کیږي آیا د دوی د ژوند ضمانت څوک کولی شي دریم ده او د دوی د ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راوونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته د دوی وشي او دریم هیواد تر ډیره خلک زمونږ ژباړون کې یادونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی تر څو به افغانستان ته کچیر پرسن کې یو شخص ناکامیږي به افغانستان ته راوونه شول شي ځکه د افغانستان شرایط تصمینه چې ورس تر بلې به تریدونکې دی او خواله پکې نه راځي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فیصل سپای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې وو لدې مخکې سعید هاشمی له کابله چې د ایس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولی او کار په جریان کې دی هغه او همدارس په استرالیا کې ډیره د سیاسي چارو شنونکي او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي په دې خبرونه کې را سره میلمانه وو د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل اندیښنې او پوښتنې مو شریک کړې د ځوان فکر د اونیس پروګرام تر راتلونکو خبرونو پورې مو په خدای سپارو
جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جانانا رازا جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلار شو چوکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو رازا جانانا جانانا یو زیو کرو دا پکتیا سیلونا لخکو لی خوستا پکتی کاتا وکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومونا شیب پخلا